د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سو کسانو وکیل وایي د هغوی زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. د بلوچستان ځینو ګوندونو پر حکومت نیوکې کړې دي چې د امن په ټینګولو کې ناکامه سوي دي. او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې دي غړیتوب ورکړل شي. اوس بشپړ خبرونه. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سو پښتنو وکیل ایمان مزاری وایي چې د نومبر له 23 وروسته تر 300 زیات کسان په بیلابیلو جیلونو کې بندي. نوموړي نن له مشال رادیو سره په خبرو کې داوا وکړه چې په 340 نیول سو کسانو کې ګڼ افغانان هم شامل دي. نوموړي پر پولیسو تور پورې کړی چې هغوی یوازې پښتانه او افغانان نیسي چې ډیری یې له کورونو گرفتار شوي دي. ایمان مزاري زیاته کړه چې خلک د شناختي کارډونو او ماجر کارډونو تر کتل وروسته نیول کیږي کوم چې د دې په وینا ښکار تعصب دی. د اسلام آباد پولیسو کڅ هم د نومبر پر 30 په یو خبر پانه کې ویلي و چې 30 افغان وګړي نیولې دي. خو د ایمان مزاری د تورونو په اړه لاڅه نه دی ویلي. د بلوچستان د ځینو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې امنیت دې ټینګ کړي، په زور لا درکسوي خلک د عدالت ته وړاندې کړي او تجارتي لارې دې خلاصې کړي. پرون په کوټه کې د جماعت اسلامي صوبایي مشر مولانا هدایت الرحمن په خبري غونډه کې وویل چې د امنیتي ادارو په لاس په زرګونه لا درک کړل سوي کسان باید زر کورونو ته ستانه شي. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي صوبایي مشر نصر الله زیری پر دې مهال مشال رادیو ته وویل چې حکومت د امنیت په ساتلو لوکي ناکامه سوي دي.
صوبائی حکومت په بل معنی خدا ناست دی، لیکن د دې اختیار دا د استبلیشمنت لخوا تپل سوی دی. د فارم 47 حکومت دی، دوی اوس ناست دی په چوکیو باندې. د دوی فریضه ده چې دوی د صوبې خلکو ته امن ورکړي.
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند، مجلس الوحدت المسلمین او نېشنل پارټي سیاستوال هم موجود وو. د پاکستان حکومت دریز لري چې د جبري لا درکه کسانو د منډلو لپاره یې حکومتي کمیشن کار کوي. د امنیت لپاره په بیلابیلو ضلعو کې هدفي عملیات کړي، خو له افغانستان سره پر تجارتي لارو د دوی په وینا تګ راتګ ته پاسپورت او ویزا درلودل ضروري دي. ځایي خلک دا شرط نه مني او له یو کال څخه زیات مزاوسو چې پر ضد یې په چمن کې پر لاته وهلی دی. د پښتون کامی عدالت یا لوی جرګې استازي په کرم کې د شیعه او سنی ترمنځ د شخړو د حل لپاره روان شوی دی. د هغه جرګې یو غړي مفتي کفایت الله نن پر فیسبوک خبره کړې ویډیو کې له کوهاټه تر روانېدو لمخه ویلي چې د کرمې له قومي مشرانو او دینی عالمانو سره به کښېني او د نشتو د مخنیوي لپاره به پر دایمي حل لارو خبرې کوي. بلخوا په کوټ کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په مشرۍ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استادو هم د کرمې د حالاتو په اړه جرګه کړې ده. په کرم کې د شیعه او سنی وګړو ترمنځ د مځکو د ملکیت پر سر پیل سوې شخړې زیاتره وخت په فرقیز نشته واوړي چې په تیرو 15 میاشتو کې دواړو غاړو ته درنه مرګ جوړ لاړولې ده. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان څگزی د پاکستان پر پوځ ژغ کړی دی چې په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله پریږدي. محمود خان څگزی پرون په کوټه کې د خپل پلار او ملتپال سیاستوال عبدالسمد خان څگزی د یو 50 تلین په غونډه کې ویل چې پوځ دی په ملکی چارو کې د لاسوهنی پر ځای خپل پام امنیت برابرول ته واړوي. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې دا ستورونه رد کړي دي. محمود خان څگزی په خپل وینا کې افغانستان کې د طالبانو پر حکومت هم ژغ وکړي چې د سیمې د امنیت لپاره دی په خپل هیواد کې د افغانانو لوی جرګه راوغواړي او بیا دې له پاکستان سره هم یو جرګه وکړي. طالبان تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. په پاکستان کې د پولیو درې نور ناروغان مندل سوي دي چې ورسره په روان 2024 کال کې هلته د ګزړن وهلو شمیر یو کم شپېته ته رسیدلی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي ادارې د دسمبر پر درېمه پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې نن یوه پیښه په ډیره اسماعیل خان او دوی نورې د سیند صوبې په کشمور او کیمیاړي سیمو کې رامنځته سوي دي. د هغې ادارې تر مخه په روان 2024 کال کې د ګزړن تر ټولو ډېر ناروغان په بلوچستان کې منځته سوي دي چې شمېر یې شپږویشت دی. او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې د غړیتوب ورکړل سي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د ناټو بشپړ غړیتوب یې د هیواد امنیت باوري کولی سي. اوکراین دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې نن د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په برسلز کې غونډه کوي. دوی به له اوکراین سره د روسیې د اشغال په وړاندې پر پوځي مرستو بحث کوي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوریدونکو که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واوري. د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د نیول سوو کسانو وکیل وایي دا زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. بل پلو د خیبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو ویلي چې امنیتي ځواکونه یا په اسلام آباد کې پر سوله ییزو غړو ګولۍ ورولې وي. په جنوبی وزیرستان کې خلکو د احتجاج پر مهال تور پور کړی دی چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو د مخنیوي پر ځای عام ولس ځوروي. د بلوچستان یو شمیر ګوندونو پر صوبایي حکومت تور پورې کړی دی چې د دوی په وینا د صوبې د ولس په حفاظت کې پاتې راغلي دي.
دوی اوس ناستی په چوکیو باندې د دوی فریضه ده چې دوی د صوبې خلکو ته امن ورکړي، د دوی سر و مال تحفظ وکړي.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سوو کسانو وکیل ایمان مزاری وایي چې دا زیاتره پښتانه دي او د تعصب پر بنیاد نیول سوي دي. د بشیر حقونو فعالان وایي چې د اسلام آباد پولیسو په پلازمینه کې د پښتنو افغانانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي او د سیاسي اهدافو لپاره یې نیسي. د بشیر حقونو مدافع وکیل ایمان مزاری مشال رېډیو ته ویلي چې د داسې نیولسو پښتنو او افغانانو شمیر 300 وشتي چې دا مهال د ترهګری او کاري سرکار کې د مداخلت د دفاع تو لاندې اټک زندان ته استول سوی دي. خو د اسلام آباد پولیس دا تورونه ردوي. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د بشری حقوقو مدافع وکیل ایمان مزاری وایي چې په پلازمینه اسلام آباد کې پولیس د پښتنو او افغانانو سره امتیازي سلوک کوي او د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور یې په سوونو بیګنا پښتانه او افغانان نیولې دي. د دسمبر په درېمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ایمان مزاری زیاته کړه چې دې ټولو نیول شوو کسانو باندې د ترهګرۍ او په کاري سرکار کې د مداخلت دفې لګول شوې دي.
چې د دسمبر په دویمه عدالت ته وړاندې کړل شوي ول. په دغو کې اکثریت پښتانه دي او ځینې پکې افغانان دي. په دغو کې دوه د ریړو چلولو والو چې مونږ یې ضمانت وکړو، خو پاتې نور اډیاله زندان ته د شناخت پرېډ لپاره استول شوي دي. خو د عدالت نه بهر چې د دې نیول شوو کسانو کوم رشتہ دار یا گاونډیان راغلي وو، نو پولیسو د هغوی شناختي کارډونه او د خبرو لهجې چک کولې او په بیا بیا د هغوی د سیرو جایزه اخیسته او بیا نانو بوډاګان بیلول او شخصي گاډو کې بوتلل. نو صرف دا نه چې پښتانه نیول شوي دي، بلکې کوم چې د هغوی پښتن لا راغلي وو هغوی سره هم امتیازي سلوک وو.
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په دوهمه په خپل ایکس پاڼې وکیل ایمان مزاری په خپل پوسټونو کې د داسې پښتنو ویډیوګانې خپرې کړې چې په لاسو کې یې سرکاري هتکړی وي او ویل یې چې دوی مزدوران دي، خو پولیسو د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور نیولې دي. د ایمان مزاری په ایکس پانا شریکی شوی ویډیو کې د تهرګرای ضد عدالت مخې ته ناست یو پښتون وای:
مونږ د اسلام آباد په جی 11 مرکز کې ریډی بانان یو. دوه ورځې مخکې پولیسو زما رور او د تر ځابن ونیول. زه دا غوي ضمانت لراغلی وم، نو اوس یې مونږ هم ونیولو. لومبه یې زمونږ نشناختی کارډونه واخیستل او اوس یې د نورو پښتنو لپاره ایثار کړی او وای ته به هم مونږ سره ځې.
ایمان مزاری داوا کوي چې دغه درې سوا وسلويخ پښتانه او افغانان د عدالت لخوا اټک زندان ته واستول شول، خو بل خوا د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد احمد د ایمان مزاری تورونه ردوي او زیاتوي چې په پلازمینه کې د هیڅ چا سره د پولیسو لخوا امتیازي سلوک نه کیږي. نو موړی د دسمبر په درېمه مشال ریډیو ته وویل:
دا بالکل صحیح خبر نه دا، خو په ټولنیزو رسنیو کې څوک دا تورونه لګوي نو دې باندې عزت څنګه شملې. درې ورځې مخکې د اسلام آباد د پولیسو آی جی پی ویلی بو چې موږ د ترکیې صاحب د احتجاجي لاریون څخه 10 افغانان نیولي وو او د نورو نیول شو کسانو تفصیل اوس موږ سره نشته.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په شپږویشتما په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي لاریون پر مهال د داخله او اطلاعاتو وفاقي وزیرانو دعوه کړې وه چې د لاریون څخه افغانان او داسې پښتانه نیولي دي چې په تشدد کې ملوث وو. خو د ایمان مزاري په خبره دا ټول 370 افغانان او پښتانه د لاریون برخه نه وو، بلکې پولیسو دا کسان د خپل د کار د ځایونو او کورونو څخه نیولي دي. تر دا مهال د ایمان مزاري د سرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاسه نه دی ویلي.
مجید بابروش تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. بل پلو د خبر پښتونخوا اسمبلی په پرنوی غونډه کې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند د نومبر 16 د احتجاجي لاریونونو د منتشرولو پر موضوع بحث وسو. د تحریک انصاف غړو ویل چې پولیسو پر امن احتجاج کوونکو په ډزو کې هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده. د حزب اختلاف ځینو غړو هم د احتجاج کوونکو پر ضد د کاروایانو غندنه وکړه، خو وفاقي حکومت پر مظاهرچیانو د ډزو او تشدد تورونه رد کړي دي. غلام غوث نور حال راکوي.
د دسمبر په دویمه د ماخام وروستو د اسمبلی غونډې ته په وینا کې حکومتي غړي او د اعلی وزیر خصوصي معاون ملک لیاقت علي خان په هغه احتجاج کې د ځینو کارکونانو په وجنه او د ځینو نورو په جوبل کېدلو د سخت خفګان څرګندونه وکړه او د وفاقي حکومت په امر د اسلام آباد د پولیسو او رینجرز په عملیاتو یې نیوکې وکړې.
نیا خو دې غلط وای یا دې وزیر اعظم غلط وای چې وزیر اعظم برملا پټي ویمانی د پوه شکریا ده کوي چې زره پوه شکریا ده کو نو چې پوه شکریا دی وا ده کوي یو تر تر پوه شکریا ده کوي بل تر دوی چې پوه پټي نو دا کولای زبخپل د دې عیني شاهد یم دماسي ګر د مخ کې زتا سو د تصف پر رب د کعبه دي زما قسمي چې زما پوه پوه چا ته خلکو دا بالکل بغیر راست نه یو
حکومتی غړی جوهر مروت هم په خپل سرګندونو کې د پاکستان تحریک انصاف په پلویانو د تشدد کولو غندنه وکړه او زیاته یې کړه.
دو دې رول افلا ګیلاولالا، دو دې عمران خان دې جیل کېد ګیلاولالا، خدا نو جوانان دې نه نو خبر چې ریاست چې هغه مور مور هورتوایو مور دا شکل وی یقین منو یو کسره اچ کی سم اصله نه ولا نه چې کوم اصله دوشو کوي.
د حزب اختلاف غړي نصرباز هم د تحریک انصاف د پلویانو په ضد د کاروایي غندنه وکړه، خو هغه ویل چې که پاکستان تحریک انصاف پر اختیار د پوزي استابلیشمنت په ضد مبارزه کوي نو پکار ده په پښتونخوا کې دوی د پوزي ځواکونو نه خصوصي اختیارات واپس واخلي او په هغه قوانینو کې هم بدلون وکړي په کوم چې ولسی وګړي نیولې او زورلې کیږي.
او د عام اکشن ریډ افشن فاور ګریټ په ونه کاڅه سفر کیږي، منګل سفر کیږي، عام ولس سفر کیږي، سیاسي کارګران، مدني فعالان ټول سفر کیږي. دا اکشن ریډ افشن فاور ګریټ ختم کوي. زه به وایم چې دا سی واقعي انټي استابلیشمنت سیاست کوي. دوی کدا چې وایي چې موږ هیڅ استابلیشمنت سیاست کوو، نو ستاسو په دوري حکومت کې دا قانون سازي شوی ده چې سیاسي څوکۍ مې څوک سره چې پروموشن کیږي په دې کې به چې کومه ده د انټیلیجنس د هغه رپورټ اخیستل کیږي ټول بیراکي سي تاسو چې کومه ده هغه ته په پوکر تللی ده. دا غیر لپاره قانون سازي وکړي او نو ورس کوي درې
د دې روان بحث پر مهال د کورمی سره تعلق لرونکي د حزب اختلاف غړي محمد ریاض شاهین د اسملی پام د کورمی حالاتو ته راوګرځولو. ریاض شاهین غوښتنه وکړه چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور چې د کورمی نه د مورچو د ختمولو کوم امر جاری کړی و نو په کار د اوس په هغې عمل وکړي او په کورمه کې امن پزی کړي. په جواب کې د قانوني چارو صوبائی وزیر آفتاب عالم افریدی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې صوبائی حکومت هڅه کوي چې په کورمه کې امن پزی کړي او د امن پزی کولو لپاره اعلی وزیر په انتظامی او مقامی مشرانو مشتمل جرګې ته پوره اختیارات ورکړي دي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا مې کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مریدا بیو بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیسا زمنگ سا غم نیشتا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم را آزاد دی سمرو دا پوچ مشر دی سمرو دا پاکستان دلوس مشر دا ترون والا خلا بلتی پور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تا چولی دا دا خلق و منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمونگاو آخر واپس
دا بحث دا هری چارشنبه پورز دا مازیگر پا چلور دمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجی او ری دایسی.
مشال ریډیو ته وجهست د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پرون په سرروغه کې د یو احتجاجي مظاهرې لاري له حکومت په هغه ځله کې د امنیت ټینګول غوښتنه کړې ده. احتجاجیانو ویل د پاکستان پوز ویلي ول چې د خپل عملیاتو په نتیجه کې یا سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده خو بیا هم د عامو خلکو پر کورونو مارټر ګولې وروي او هغوی ځوروي. دوی زیاته کړې چې که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو احتجاج ته به دوام ورکړي. د پاکستان حکومت او پوز د دې پرونی احتجاج په جواب کې څه نه دی ویلي خو مخکې څو واري ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. اشتیاق مسجد نور حال راکوي.
د امن غوښتنې دغه شعارونه د سویلي وزیرستان پر ضلع احتجاج کوونکي دي. د دریم په ورځ د تحصیل سراروغه سیمې عمر راغزي کښې د امن غوښتنې د پوره د احتجاج کوونکي مشر ملک سعید انور په ضلع کښې د امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
دا نن چې کوم دلته موږ احتجاج وکړ د احتجاج غوښتنه دا دو چې د څه ټایم نه وابودې ته ماټرینه ولي توپې ولي کورینه ړنګوي او بېګناه خلک وایي نه شي. نو موږ دا ویي چې چونکې وزیرستان خو اپرېشن یو ورته وشو توسې واپس موږ رواستلي مزید دا شی موږ وس نه برداشت کوي چې ته د موږ کورینه ړنګوې موږ وابودې ته ماټرینه ولې پخ ټایم شي چې توسې روغلې اپرېشن هم وکړه توسې چې موږ دهشتګرد صفا کړ مېز د دهشتګرد نه د موږ تحفظ نه خو د وطن د علاقې تحفظ نه د هر نظیم اور د هیڅ کوشش کوي چې دا په پیرا کوم آل اور مسعود چې کوم دی پوز د بدر نروان ته شک توي ماکین او د لې امار غځي وچا خوړه سره روغه داخل غون سره په یوځي کې او په سپینکی رغځي باندې موږ متفق تور باندې هغه پر احتجاج کوي 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 چې څو پر حکومت نشته دا شای مان لای دی.
په سویلي وزیرستان پر ضلع کې د پوز چارواکیو له طرفه د عمر رغځي احتجاج کوین کې وشتنه په باراکشیر ریاسا هم ویلي شوی ندی خو د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه او چار واقعی د نوم نوښولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې د امن حالات شکاولې د پورا پوز او پولیس ګامونه پورته کړی دي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې په خپل تازه رپورت کې ولیدل چې تیر نومبر میاشت د پاکستان د ترګری په پیښو کې د هغه هوا تر 230 زیات وګړي وژل شوی دی. د رپورت تر مخه په وژل شوی کې آتش پېته امنیتي سرتیری هم شامل دي او زیاتوي چې دا د روان کال په یو میاشت کې د امنیتي ځواکونو تر ټولو زیاته مرګ شوبله ده. په رپورت کې راغلي چې د نومبر میاشتې له ترګرو بریدونو څخه ټولو زیات یا په خیبر پښتونخوا کې سوي دي. د چارو ځینی شنون کې وایي چې د حکومت کمزوري او د امنیتی ستونزو په اړه د جدي اقداماتو نشټوالی د ترهګرۍ پیښو د زیاتېدو لوی لاملونه دي. شبیر جان په دې اړه رپورت لري.
په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیت مطالعاتي تنگ ټینک ادارې پی آی ایس ایس شمیرو تر مخه 13 نومبر میاشت امنیتي اهلکارو لپاره ډېره خونړې وه او پکې 8 سکیورټي اهلکاران د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوي او دغه ډول ټول 215 کسان وژل شوي چې پکې 50 عام وګړي او 128 وسلوال شامل دي. دا چې کوم داسې اسباب دي چې د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي او بل امنیتي اهلکاران د پوځي عملیاتو او کارویانو باوجود هم په غټه شمېره کې وژل کیږي. نو په خوانی پوځي افسر او شنون کې ریټایر بریګیډیر محمود شاه مشال لیډو ته وایي چې نه مرکزی او نه صوبایي حکومت د ستونزو ته سنجیده دي، باید دوی دا مسله سنجیدګۍ سره واخلي، غنی راتلونکي کبا نور هم حالات خراب شي.
ما خیال دی چې مرکزی حکومت د دې لورکول لپاره اکشن پکار دی، ځکه چې د صوبایي حکومت په دې کې سزيات دلچسپی نه لري. دا حالات داسې دي چې دا یو سیریس سوچ غواړي او بیا دا اکشن غواړي، او زما ته معلومه ده چې پاکستان حکومت دا قوت لري، دا طاقت لري چې دا خلک د دې ځنه لري کی. خو فلحال په دې باندې سیاست کیږي، د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت ترمنځ په یو بل باندې الزامونه لګي او هغه سوچ چې کوم دی نو هغه زما په خیال ډیفیوز کیږي، منتشر کیږي، او دا هغه نه फायदा دغه د پاکستان دشمن چکم دی اخی اخلی.
دا دغه رپورت تر مخه نومبر د اگست ورسته دیمه خونړی میاشته. اگست کې 250 کسان خپل جون له لاس ورکړو چې پکې 29 عام وګړي او 103 وسلوال او 450 امنیتی ځواکونه شامل وو. خو د امنیتی اهلکارو د ځان پاړه د روان کال د اکتوبر میاشت پرتله تر ټولو خونړی میاشت نومبر شو، چې پکې 8 سکیورټي اهلکار وژل شوي او دا په اکتوبر کې 2 وو. پیښور کې د ډان ټیلی ویژن مشر خبریال او شنون کې علي اکبر وای چې دا ترهګرې په ضد هیڅ ښکاره او واضحه پالیسی د پاکستان د ریاست او نه د حکومت ښکاری، نو ځکه وسلوال ورځ تر بله زور مومي او مضبوطیږي.
وجوهات دا ډېر واضح دي، لکه دا دي چې پاکستان نه تر وسه پورې دا څه فیصله ونه کړله چې د ترهګرۍ خلاف چې دوی څه مؤثره پالیسی چې کومه ده هغه رامخې ته کړي، لکه نه په دې حواله سره پارلیمان چې دی نو هغې څه فیصله کړې ده، نه عوامي سطح باندې او نه سیکورټي سطح باندې. نو څه مؤثره پالیسی په پاکستان کې د لور پینځو کالو راهسه نشته. هغه دو وجوهات کې دی شي، یا خدا چې پارلمان کې دا خبره اوچا تکړه شي او باغی دا قسمه زیاده د خلکو سره مذاکرات وشي او یا د دې خلاف چې نو کوټلی اپریشنونه ګامونه چې دی هغه پور تکړه شي، نو تر وسه پورې یو د سي غیر سنجیدګي باندې ښکاری د پاکستان ریاست او د حکومت له طرفه.
خو په دې خلک د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د یک شنبه په ورځ په صوبه کې د ترهګرۍ زیاتېدونکو پیښو سره د مبارزې لپاره د پولیسو د ترهګرۍ ځانګړي سی ٹی ڈی د پیاوړی کول لپاره د 2 بلین روپو او نور اقداماتو اعلان وکړل. ګنڈاپور په خپل خبري غونډه کې ویل چې موږ داسې دښمن سره جګړه کوو چې د جګړې ډېر ښه آلات او اسلحه لري او موږ باید لږ تر لږه د دې توان ولرو چې زموږ د ژوند تر ټولو ستر ننګونې ته په ښه ډول مخامخ شو. دغه ډول د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ په ملي دفاعي پوهنتون یا نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د امنیتي ورکشاپ پر مهال خپلو خبرو کې د ترهګرۍ مخنیوي په اړه ویلي چې له بده مرغه ترهګرۍ یو وار بیا راپورته کیږي او موږ په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې غمجنې پیښې وینو، خو زموږ وسلوال ځواکونه په زړورتیا سره د ګواښ سره مقابله کوي. هغه یادونه وکړه چې هوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې د 130 میلیونه ډالرو زیان کړی دی. د شخړو او امنیت مطالعاتي ادارې د دغه رپورټ تر مخه خیبر پختونخوا او ورپسې بلوچستان تر ټولو زیاتو اغیزمنې سیمې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اورید. پاکستان بلابلو سیاسي ګوندونو د بلوچستان پرمتی حالت تندشنه څرګند کړي او ویل دي چې صوبایي حکومت د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي. دوی دا خبره پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړې ده. بلخوا جماعت اسلامي پر همدې موضوع د خبرو لپاره د دسمبر پر 15مه د قبایلي جرګې رابللو اعلان کړی دی، خو د بلوچستان حکومت وایي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. ایوب ترن په دې اړه رپورټ لري.
بلوچستان کې بلابیلو ملتپالو مذهبي سیاسي جماعتو د صوبې د امنیت پر وځي ناخوشي ښکاره کړې او ویل دي چې صوبایي حکومت د امنیت ټینګولو او د ولس د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتې راغلي دي. دوی دا خبره د یادو سیاسي جماعتو لوري د دسمبر په 2مه نیټه په کوټه کې وایي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت کړې ده. پر دې مهال د ګوادر څخه د عقدو تاریخ پر ټیکټ ټاکل شوی د بلوچستان اسمبلی غړي او د جماعت اسلامي صوبایي امیر مولانا ایدویت رحمان اول چې په صوبه کې د ټینګولو په خاطر د فارم 47 لاندې جوړ شوی حکومت ته سم د لاسه لري کړل سي. دا ډول دی لا درک کسان را خوش کړل سي او د دې ترڅنګ د ایران او افغانستان سره د تجارت په لار کې خندونه ختم کړل سي. نو موږ په صوبه کې د افیم او کوکنارو په لوی کچه پر کرنه هم خوشنشکاره کړه او د حکومت څخه د نشه یي توکو د مخنیوي او پر کرنه د بندیز لګولو غوښتنه وکړه. مولانا اعلان وکړ چې د دسمبر په 15مه نیټه د جماعت اسلامي تر سوري لاندې په کوټه کې یو قبایلی جرګه راوبلل سي په کوم کې چې به د بیلابیلو کامو قبایلی او سیاسي مشران ګډون وکړي. په دې ترڅ کې د جماعت اسلامي صوبایي مرستيال مشر زید اختر راته وویل چې دوی به د یادو سیاسي جماعتو په مرسته په صوبه کې احتجاجي تحریک پیل کړي.
پلان یې دغه دی چې موږ ان شاء الله په اوس قبایلی جرګه کو 8 تاریخ باندې نوشکي کې جلسه دی، بیا 22 تاریخ باندې ګوادر کې جلسه دی، بیا لاہور، پشاور، کراچی دا کیم مجدو دا گرد پارٹی ہم بلوچستان بیا التم کانفرنسز نہ کو اغا عوام ته بلوچستان غالات مشو
پدیانہ مشکل دا سیاسی جماعتو دا اتحادیه دا وغڑی او دا پښتونخوا نیشنل عوامي پارٹی دا صوبائی صدر نصر الله زیر سره تماس ونی وی. نو اغا دا دسمبر په 3مه نیټه و مشال دیرو ته اول چې دا وسنی حکومت دراتک سره سم د بلوچستان بیا په خاصه توګه په پښتون میشتو برخه کې د نامنی پیشی زیاد سوی دی.
جنوبی پښتونخوا کې دوکې، هرنائی او کلا سیف الله جو بیا په کوټه کې چې کوم نتره غری واقعات وسو، اغوا برای تاوان وسو. دادی مصور خان 19 ورځې کیږي چې دای ورک دی په 15م صوبایي حکومت په بل معنا خدا ناست دی، لیکن د دې اختیار د دې هر څه ته معلومه ده چې دا د استبلیشمنت لخوا تپل سوی دی. د فارم 47 حکومت دی، دوی اوس ناست دی په چوکیو باندې د دوی فریضه ده چې دوی د صوبې خلکو ته امن ورکړي، د دوی سرو مال تحفظ وکړي.
خو د بلوچستان د حکومت له لوري په وار وار ویل سوي دي چې صوبایي حکومت لخوا لا له مخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پر بیلابیلو اړخو کار پیل سوی دی. د دسمبر په درېمه نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د حکومت ویان شاید رند وویل چې د لس کلن ماشوم مصور خان د مندولو په اړه پرمختګ سوی دی، او بل دا چې مرکزي حکومت لا له مخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د وسلوالو ډلو په ضد د فوجي عملیاتو پریکړه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. وخت په خبرونه کې نیمای ته رسیدل یو، شپږ نیم بجې سوی دي. د خبرونو لنډی سم پام راړو. په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د نیول سویو پښتنو وکیل ایمان مزاری وایي چې د نومبر له څلورویشتمې وروسته تر درې سوه زیات کسان په بیلابیلو جرمونو کې بندي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې په درې سوه اووه څلوېښت نیول سوو کسانو کې ګڼ پښتانه او افغانان دي، کوم چې د دې پوینا پر تعصب نیول سوي دي، خو پولیس دا ردوي. د بلوچستان ځینو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې امنیت ټینګ کړي، په زور لدرک کړل شوي خلک عدالت ته وړاندې کړي او تجارتي لارې خلاصې کړي. پرون په کوټه کې د یو شمیر ګوندونو مشرانو غونډې ته وویل چې په زور لدرک کړل شوي کسان باید زر تر زره خلاص کړل شي. د پاکستان حکومت دریز لري چې د جبري لدرک کسانو د موندلو لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي. امنیت لپاره په بیلابیلو ضلعو کې عملیات کړي او تجارتي لارې به د پاسپورټ لرل ضروري وي. د پښتون کمی عدالت یا لوی جرګې استازي په کورمه کې د شیعه او سنی ترمنځ د شخړې حل لپاره روان شوی دی. دغه جرګې یو غړي مفتي کفایت الله نن پر فیسبوک خبر کړی ویډیو کې له کواټه تر روانېدو لمخه وویل چې د کورنۍ له قبایلي مشرانو او دینی عالمانو سره بکشینی او د نشټو د مخنیوي لپاره به دایمي حل لارې لټوي. د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان پر پوځ ژغ کړی دی چې په سیاست او حکومتي چارو کې مداخله بس کړي. محمود خان اڅکزي پرون په کوټه کې د خپل پلار او ملتپال سیاستوال عبدالسمد خان اڅکزي د یو 50 تلین په غونډه کې ویل چې پوځ دی په ملکی چارو کې د لاسوهنی پر ځای خپل پام امنیت برابرول ته واړوي. پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې یې دا ستورونه رد کړي دي. او اوکراین یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په ناټو کې دی غړیتوب ورکړل شي. د اوکراین د بهرنی چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یوازې د ناټو بشپړ غړیتوب یا د هیواد امنیت باوري کولای شي. تاسو زموږ غل مشال ریډیو څخه اورئ. اوس هم راځو د پاتې ریپورټونو پر لور. طالبانو د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې سر لنن څخه پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامه روغتیا وزارت یو چارواکي د ځانګړو یا شخصي انسټیټیوټونو مشرانو ته اعلان کړه. په غونډه کې حاضرو ډاکټرانو ازادي ریډیو ته ویل په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د مشرتابه له لوري په غونډه کې ولوستل سو، ویل سوي چې سر لنن څخه په ټولو انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ د غاښونو پروټیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې دي، د نجونو محصلانو په شمول او درسونو بندیز دی. د موضوع تفصیل اسمت سروان وړاندې کوي.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر لنن سه شنبه څخه دی په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامه روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانې ده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مالی او اداري موین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشان وزارت ته وربللی وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ.
نو موږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتاوی ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیرالمؤمنین کوم فرمان او هغه د مونږ ته د وزارت سیتامي د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبه ورځ ده کومې زده کړې چې د انجنونو پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او ودې ځنډول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت سیتامي د خوانه مونږ ته تشریح
د افریقا یوازې څور وروسته لدې اعلان شي چې طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمېرې لسکونو زرو ته رسی شي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 144 رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې 80% زده کوونکي انجونې دي ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا څه پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیت غاخونو پرتی زیاده تورته نور رښتې دي انجونی خصوصي انسټیټیوټونه ته نشي تللی او سر د نن باندې
د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغه کرایا او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسائل مصارفات مسؤفیت مالیات او شروالي او ټکسونه دا هر څه تقریبا دغه جنود خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زه په دې باورې ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسلو سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیره لوړه کچه انسټیټیوټونه به د بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د 45 تنو په حدودو کې د استادان دیو د خلک باندې ماشون نه به برخې شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږه ټول انسټیټیوټونه د سر لاس وګریوان
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سیمستر امتحانونه پیلېدل. د دغه انسټیټیوټونو د بندیدو د پریکړې لپاره په بلل غونډه کې دوه نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت لمرستیال څخه وغوښتل چې پښتون ته ځواب ووایي خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتون ته ځای نشته او یوازې دومره وویل چې دا اخیری فیصله دا او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوري دي. ډاکټرانو غوښتل وو پوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي خو ځواب ترلاسه نه کړ. طالبانو له ډاکټر رسید وروسته لمړی لښپشم ټولګي پورته انجونې شونځي ته لټګم نه کړې بیا یې د حقوقي پر په هنتونیز د کلو بندیز ولګاوه.
مشال ریډیو ته ورځست نن د دسمبر 3 مه د معلولانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په دې خاطر نمول سوی چې هم خلک او هم دولتونه د خپل ټولونو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمیر معلولان وای چې تل یې ستونزې لرلې خو د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته یې کړهونه ځکه زیات سوی چې د دوی په وینا له ډیرو څخه امتیازونه اخیستل سوی دي. په دې اړه تفصیل یو ځل بیا اسمت سروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې معلولان وای په چیرو درو کلونو کې کوم نسبی امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر 3 د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازه امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپلو معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له ښودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د علمن ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې چې حکومت مایبین دي ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کې دغه مطلق روپی نور کې دغه کندیانو چې دی هغه قوم نه نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی او وخت چې کارتون دلول او د طالبانو کندی اعتماد چې دی هغه په سیمه مکمل ولا کوشش درغونه کوي چې شاید نه پری د طالب مایب هغه مشفته درغونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبت کیږي. د دسمبر دریمه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1992 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونموله او له هغه وخت راهیسی دا ورځ هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال څباندې شپږ لکه 8000 معلولان، کونډې او یتیمان سب شوي چې په دې کې څباندې 1,80,000 معلولان دي، چې له دې ډلې شاوخوا 1,50,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسګونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس یې په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ استوریدونکو، مشال ریډیو تاسو لپاره بیلابیل خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تسنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. په پېښور کې د چیکن ګونیا ناروغي شپږ نور ناروغان سبسوی دی، په دې اړه هم درته ریپورت لرو. خو اوس یو بل ریپورت ته ځو چې په پېښور کې یو غونډه شوې ده چې امریکا پکې د زبو او ووکیشنل ټریننګ د پرمختګ لپاره ژمنه کړې ده. د مشال ریډي خبريال اسما ګل په دې اړه ریپورت لري.
په دستور کې د امریکای کنسلګری غړي شانتیمور ویل چې د انګریزي ورکس پروګرام پیل زده کوونکو ته د انګریزي ژبې او مسلکي مهارتونو د زده کړې لپاره یو غوره ګام دی. هغه زیاته کړه چې د دې پروګرام په مرسته به زده کوونکي د کار روزګار لپاره غوره موقع ترلاسه کړي.
نو یوازې د دوی انګریزي ژبې کې صلاحیتونو له وده ورکول دي، بلکې د دوی پټ صلاحیتونو راښکاره کول دي. راتلونکي کې زده کوونکو د مدد کولو دا هم یو ذریعہ جوړېدلی شي. په پېښور او مردان کې د هغوی زده کوونکو مدد کوو، کوم چې انګلیش ورکس پروګرام نام راسته اخیستل غواړي.
په خیبر پختونخوا کې د امریکای کنسلګری د انګلیش پروګرام سیمیز مدیر مدثر علی شاه بیا مشال ریډیو ته ویل چې د دې پروګرام هدف د زده کوونکو په منځ کې په ځان باور رامنځته کول دي. هغه زیاته کړه چې د وخت غوښتو سره سم د زده کوونکو چمتو کول نه یوازې د دوی لپاره بلکې د ټولنې لپاره هم ګټور دي.
17-25 سال پورې کوم ماشومان دي جینې کې الکان چې کوم په یونیورسٹی کې سبق وي یا چې کوم کالجونو کې دي، یا هغه ماشومان چې نه یونیورسٹی ته تلی شي نه ښه کالج ته تلی شي، هغې له موږ د فری اسکالرشپ ورکوو چې هغوی په انګلش لینګویج او په نور سکلس کې موږ لکه برخه والو شي، نور خپل سکلس ډیولپ کړي. چې کوم سیزونه ضروري دي چې هغې کې د دې کانفیډنس بلډنګ دی، لیډرشپ سکلس دي، انټرویو سکلس دي، ټیکنیکل سکلس دي، 21st century سکلس دي، هغه ټول ودی ته خود لیکي په شپږو میاشتو کې. دې وخت دا پروګرام شهید نظیب ټوم یونیورسٹی کې د 200 زنانو لپاره دی. دا پروگرام خیبر پختونخوا کې په 2017 کې شروع شو. د کې زر نه سیوا ماشومانو کار کړی دی او موږ دا پروگرام تر ادم خیل کې فاټو یونیورسٹی کې چلولې دی، 400 کې چلولې دی او په مردان کې هم یو پروگرام شوی دی.
بلخوا د امریکای د کنسلګری لخوا د انګلیش ورکس پروګرام یوې خون کې رابیا شاه بیا مشال ریډیو ته ویل چې مخکې هم ورته پروګرامونه په مرحله وار ډول ترسره شوي او دوی غواړي چې دا لړۍ دوام عمومي. هغه ویل چې د نوي دور مهارتونو زده کوونکي په لنډ وخت کې زده کول شي.
شهید بنظیب بوچو ویمن یونیورسټي کې دا زمونږ دریم پروګرام دی او مونږ هر یو پروګرام اخره کې سټوډنټانو چې کوم ډیولپمنټ شوي، پروفیشنل پرسنل ګرومینګ چې کوم شوي، ټول مونږ لیدل دي. زمونږ ډېر سټوډنټان داسې دي چې اوس ډېر پوزیشنز کې کارم کوي، فل بزنسز سٹارټ کړی دي او ان شاء الله د دې پروګرام نتیجه باندې راځي.
بلخوا په دې غونډه کې ګډون کوونکو زینز د کوونکو د انګلیش ورکس پروګرام په پیل خو خسرګند کړي. اغه وی هلو خو دلا چې دې مهارتونو په زده کولو سره به هر ډول چیلنجونو مقابله کولای شي.
زمانو مربی عمر ده او زه د بی ایس کیمستری سټوډنټ یم. اوس چې کوم د انګلیش ورک جوائن کړی ده چې کوم سیکنډ سیشن ده، هغه باقی باقی موږ ته انټرویو سکلز، لیډرشپ سکلز، انټرپرینورشپ سکلز، ما مخې را ده خپل جاب ده
لپاره د مخکې د ما دیګل ډیر زیات هیلپ اوټ کوي.
زموږ مختشام دی زم مردان سره تعلق لرمه او د انګلیش ورک پروګرام مردان یو سټوډنټ دې ملې یو داسې اپورتونټی راکوي چې موږ خپل کمیونیکیشن سکلز کم وي داسې رنګې د پریزنټیشن سکلز وي داسې رنګې د نو سکلز کم وي 21 سنچری سکلز کم سره وی کنه دنده چې کم سپریس تاوټس وي کم د سپریس سکلز وي موږ دا پلیټ فارم راکوي چې موږ خپل سکلز پریکټیکل لایف سره اول
ګډونوالو په خیبر پښتونخوا کې د امریکای د کنسولګری لخوا پیل شوی انګلیش ورکس پروګرام د زده کوونکو لپاره د پرمختګ یو غوره لار بللې ده. دوی تمه لري چې له دې پروګرام په مرسته به عملی ژوند کې زده کوونکي د ډیرو مرستو ترلاسه کولو جوګ شي. آس مګل، مشال ریډیو، پیښور.
د اسلام آباد پولیسو د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف غوند د بنسټګر عمران خان پر ضد د قتل مقدمه ثبت کړې ده. د لغه وروسته دا چې د نومبر پر 16مه په اسلام آباد کې د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د رینجر ځواک درې سرتیري او جلسول. حکومت وایي چې د تحریک انصاف احتجاجانو پر رینجر ګاډي خزبلې وو. بلخوا د دې ګوند مخکشان پر حکومت تور پورې کوي چې پر امنه مظاهرې چانوې تشدد او ډزې کړې دي. راشد خټک راکوي.
پښپګشتم نومبر سهار وختي د تحریک انصاف ته احتجاج په محل د اسلام آباد په سرینګر های وی د یو موټر د ټکر له وجې د رینجر درې سرتيري وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی وو. په اسلام آباد کې د احتجاج د پر خپل ګوند ته امر عمران خان کړو، ځکه پولیسو د رم نه پټانه کې د رینجر د سرتيرو د قتل مقدمه هم د خغه خلاف درج کړه. عمران خان د تیر یو نیم کال راځي په بیلابیل مقدمو کې په زندان کې دی. په 16 نومبر د خغه د ګوند غړو د خغه در خوشی کولو لپاره احتجاج کولو، خو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د رینجر د سرتیرو د وژل کېدو نه پس په 16 نومبر د شپې د هغوی خلاف عملیات وکړل. یو شمیر یې ونیول او نور یې د اسلام آباد نه وشړل. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د عدالتي چارو خبریال ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې د ذوالفقار علي بټو نه پس عمران خان د پاکستان دویم پخوانی لومړی وزیر دی د چا خلاف چې د قتل مقدمه درج شوه.
یہ بڑا ایک خطرناک کیس ہے،
ڈیرا خطرناک مقدمہ دا. عمران خان دا پر ڈیرا گران شی زکا چھ خغا اول ہم ڈیرا ستونزو سرا مخ تے دیو بلا مقدمہ چھ دیو سل 90 ملین پاؤنڈ در غلائی مقدمہ ی بولی پخا کے ہم دتا سزا ور کول کی دن کے دا پاس پر دا قتل مقدمہ ہم جوڑا شوا. دے سر بعد عمران خان نہ علاوہ تحریک انصاف نور مشران ہم ڈیرا ستونزو سرا مخ شی. عمران خان مہرمن بشرا بی بیت بہ ہم مشکل جوڑ شی خو کی دیش چھ خغا جان تری اباسی
بندوبست کری دیں گے.
خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی وایي چې د ځانی زیان په ځای به عمران خان او تحریک انصاف د سیاسي زیان سره مخ شي، ځکه چې د 16 نومبر د احتجاج نه پس د ملک واکداران د هغه سره دروغ جوړ یا خبرو اترو ته تیار نه دي.
دغه جرایم چې په کوم وخت کې شیونه په جیل کې، خو به هر حال دا د چې د عمران خان پوزیشن او د دې ناکال او د دې احتجاج د ناکامۍ نه وروسته ډیر زیات کمزور شوه دی. دغه احتجاج ناکامي د غي بار د غي بوج دومره ډیر دی چې پارټي کې لکه سوک د غي وس مخه نشي نیوي. دا ناکامۍ هغه د غي سوک وس ذمہداري په سر نشي اخیسته. نو به هر حال دا د چې پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه ته په روان وختونو کې مشکلات په نظر راځي.
د پیپل پارټای بنسټګر ذوالفقار علي بټو خلاف په کال 1940 کې کله چې خغا د پاکستان لومړی وزیر وو د محمد احمد خان قصوري د قتل مقدمه ثبت شوې و. دوستو د پوځي عامر جنرال ضیاءالحق لخوا د خغا د حکومت ختمیدونه پس په کال 1990 کې خغا هم په دې مقدمه کې اعدام شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتون ملت پال سیاستوال خان عبدالصمد خان څخه چې د خان شهید په نوم هم یادېږي د تلین په مناسبت پرون په کوټه او بوري کې جلا جلا غونډې وسوي. د کوټي ونده چې پښتونخوا ملي ګوند جوړ کړی و په وینا کې ورته د دې ګوند مشر محمود خان څخه د خان شهید پر ژوند او مبارزه د خبرو ترڅنګ د پاکستان د موجوده حکومت پر پالیسي هم نیوکې وکړي. نوموړي وویل چې د حکومت مخالفه ګوندونو د ضرورلو حکومتي تګلارې ملک نور هم لستوند سره مخامخ کی. بلخوا د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ د لورلای غونډې ته ویل چې پښتانه باید د خان شهید له ژوند او مبارزې په سبق اخیستو د خپل ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. تفصیلي سمات شبنم راکوي.
د دسمبر پر 2مه په کوټ کې پښتونخوا ملي او میګوند د خپل بڅټکر خان عبدالصمد خان اڅکزي د یو پنځوسم تلین په لړ کې ولوي ولسی غونډه وکړه. د یاد ګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالف شبرګوند زیتیاد مشر محمود خان اسگزی د خپل وینا مهال پر حکومت رغ وکړ چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ټول نیول سوي غړي دې خوشی کړي او د نومبر پر شپږمه په اسلام آباد کې د غوی د ګوند د وجد سو غړو له کورنۍ د حکومت بخښنه وغواړي. نوموړي د 2023 کال ټول ټاکنې د درغلي ډک وبللې او وی ویل چې پښتانه باید پر خپل وسایلو واک اختیار ولري.
په اسلام آباد کې خلک جلوس راایستل او مطالبه یې چیچوې. مطالبه یې دا وې چې دلته به آئینی، دلته به پارلمنټ بالادستی، دلته به سیاست د ولس په مرضي، دلته چې چا کتلی دی هغه ته به ورکول کېږي. دا یوه خبره غلطه نه وه. د پاکستان عین لا تمر چې کله نیولې دا ترفلسم شلم پول دا وایي چې هر انسان دا حق لري چې جلسه وکړي، هر انسان دا حق لري چې جلوس وکړي، هر انسان دا حق لري چې پارټي جوړ کړي. دا غریبان خلک راولان شو، ګولۍ یې ورته ونیولې. دا ټول انسانان چې مړ دي، دا د غلو حکومت په دې پلاو مورته معافي مجلا کړي. دا به د دې پلاو مورته مړي خنده را ژوند کیږي، تاوان به ورکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي تور پورې کوي چې د نومبر پر شپږمه په اسلام آباد کې د احتجاج مهال پولیسو پر احتجاج کوونکو تشدد او ډزې کړي دي، خو پاکي حکومت او پولیس دا تورونه ردوي او وایي چې مظاهرچیانو پر امنیتي ځواکونو حملې کړي دي. دغسې د پاکستان انتخابي کمیشن د هیواد په تیرو عام ټاکنو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. په کوټ کې وغونډې ته د وینا پر مهال محمود خان اڅکزي وویل چې پاکستان باید له افغانستان سره ښې اړیکې ولري. دا غب خبره چې د افغانستان ازادي د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده.
افغانستان د افغانستان استقلال، د افغانستان ازادي، دا د پاکستان د ازادۍ سره تړلې ده. د پاکستان یو دی په دې ځکه کوي چې دا د افغانستان ازادي نه ومني، دای د افغانستان استقلال نه ومني، دای د افغانستان سره د برابرۍ د غوښتنې جوړ، دای هم بیا آزاد ولا کپات سي. دا د پاکستان ازادي نه وي، دا به هیڅ ازادي نه وي او وطن کې به ورو بده وي.
د پښتونخوا نېشنل او میګون لخوا د خان عبدالصمد خان اڅکزي د یو پنځوسم پلین په لړ کې په لورلای کې ولسی غونډه جوړه شوې وه. د یادګوند مشر خوشحال خان کاکړ د خپل وینا مهال ویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو مبارزونو ته په نصاب کې ځای نه دی ورکړی.
خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي ته، میرا خان لالا ته، د دوی پر کامی وطنی جمهوری مبارزه باندې دا کیدت ګلونه وړاندې کوم او دا اور کو چې د کومو اهدافو دپاره دوی سیاست وکړي، ټول ژوند یې ورکړي دې سیاست ته، خپل سر یې ورکړي د هغه اهدافو دپاره به پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ هر ورځ هر ساعت خپل مبارزه به دغسې دوامداره ساتي.
خان عبدالصمد خان اڅکزي چې له مړینې وروسته په خان شهید شهرت موندلی، په 1908 میلادي کال کې د جولای پر ومه د ګلستان په نتلا کاریز کې زیږیدلې. خپل ژوند د پښتون قام د یوالي او خپلواکۍ په مبارزه کې تیر کړی، د خپل ژبې ادب او صحافت په ډګر کې هم کار کړی. نوموړي د خپل سیاست پیل په 14 کلنۍ کې کړی چې د ژوند درې لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیر کړي. د 1923 میلادي کال د دسمبر پر 2 نیټه په کوټ کې د نصرګند کسان لخوا دغه کورته دوه بومونه ور وغورځول سول چې نوموړي د تل لپاره له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د افغانستان د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د یادې سیمې د لارو خرابوالی، د څښاک د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو کمښت او د ښوونځیو د ودانیو نشتون د خپلو مهمو ستونزو په توګه یادوي. کلندر د خوست په شمال کې منګل میشتې غریزې ولسوالۍ ده چې پخوا د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د بیا رغمنی کارونه نه دي سوي. نور حال نجیب الالوخیل په دې رپورت کې راکوي.
د خوست د قلندر د لری پرتی ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو کړیږي او له اړوندو ادارو همدارنګ نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی لپاره د ژوندانه هغه اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د دوی په وینا په سیمه کې محرومیتونه د دې لامل شوي چې خلک ځوانان او ماشومان له پرمختګونو بې برخې پاتې شي. د قلندر یو اوسیدونکي حاجي نعیم خان مشال راډیو ته وویل
اوس میګو کا خیر دغه وبونه استفاده کو د خوړو بندي د کسبته وب دغه میکته مریضی په کا شګه خیر هر وخت مرزون و دغه نه استفاده کو کا خیر اوس میکته دلول وب روشي چې نه پغرو کلرو پایپو کرو تیر شي ذخیره ته جوړ شي کا خیر میګو وبونه استفاده وکو.
په قلندر کې ځینې داسې سیمشته چې د ولسوالۍ تر ودانۍ په ساعتونو مزل وي، خو خلک یې چې خپل ناروغان د درملنې په خاطر له هماغه لرې سیمو د خوست مرکز ته ولېږدوي. د قلندر یو بل اوسیدونکی میرباشای وایي
قلندر د مشته دوی درېدي چې په هر ځای کې موږ ته کلینیکونه جوړ شي، لابراتوار جوړ شي، ډاکټر ډاکټرون موجود وي، د موږ مشکل به ورته حال شي. موږ دا ډېره نیمګړتیاوې دي ځکه چې نه ډاکټر لرو یو څانګه لرو خو ډاکټر نشته پکې، یو نیمه ډاکټر پکې وي، کله دوونه وي، کله څوک رسیدګي نه شي کړای، ډاکټرونه رسیدګي نه شي کړای، په کوټو کې دي گزارانه کېږي چې کلینیکو ته تمرینه جوړ کړي.
ښوونه روزنه د ماشومانو له بنسټیزو حقونو ده، مګر په دې برخه کې هم د قلندر ماشومان او تنکي ظلمیان اسانتیاوې نه لري او باد و باران له کبله ډیری وخت د زده کړو بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخېږي. د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي جان محمد وویل
دا یا سبق په خما کې یا اوسنه ونه خوته یا چې شګره بي پته وي که مسول شګره ولې بي پته وي که بل هغه سوړه ولګېږي دا بیا پته وي که ګرمي وي بیا پته وي. نو دا سره موږ ډېره غټه مشکله لرو. نو موږ به دا کې ډېر وړک لرو، در لږه خبره نه دو بخي ډېر وړک ډېر دی، مکتبې کامې دي چې موږ یې سرپنه دي ونه لرو، دا سره موږ ډېره مشکله لرو.
بل لوري ته چارواکي وایي د بیا رغونې او خدمتونو په وړاندې کولو کې هغو سیمو ته لومړیتوب په پام کې نیول شوی چې د خلکو ستونزې یې ډېرې دي.
مشال ریډیو ته غږیست. په پاکستان کې د سبزیو او میوو د کاروباریانو اتحادیه وایي د ابواوا بدلون له وجې سږ کال د کینو او مالټي حاصلات 15% کم سوي او له وجې د دوی کاروبارونه زیانمن سوي دي. د زراعتي چارو پوهان وایي چې په ورستوي کې په پاکستان کې د بارانونو او ژغې له وجې د نورو فصلونو ترڅنګ د کینو او مالټي پیداوار هم زیانمن سوي دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو چې نیاز علي وړاندې کوي.
د پاکستان څخه میوه او سبزیانی بهر هیوادونو ته لیږونکي آل پاکستان فروټ اینڈ ویجیټیبل ایکسپورټر اسوسییشن مشر وحید احمد د دسمبر په دویمه مشال لیډیو ته ویلي چې سخت کال په هیواد کې د مالټو او کینو پیداوار 15% رقم شوی دی او د دې لوی علت موسمي بدلون او د هغې له کبله د مالټو او کینو په فصلې بد اغیز دی. دی وایي زمونږ د کینو او مالټو مجموعي پیداوار 3,00,000 ټنو خو سخت کال دا 15% رقم شوی دی او سخت کال یوازې 15,00,000 ټنه پیداوار شوی دی. د دې کموالي لوی علت موسمي بدلون او د هغې اغیز دی، لکه جمع یا یخ موسم نا وخت راغلی، بیا فوګ او سموک، د دې سره بے وخت بارانونه او طوفانونه هم ډیر شوي دي چې د مالټو او کینو پیداوار ډیر راټیټ کړي دي. سخ کال به موږ یوازې 1.2 میلیون ډالر تر لاسه کړو. 15 کال مخکې به موږ 15,00,000 ټنه مالټي کینو ایکسپورټ کوو چې اوس دا کچا نیمایي تر راټیټه شوې ده. کینو او مالټا د پنجاب صوبې په سرګودا، فیصل آباد، خانیوال سیمو کې په زیات مقدار کې کیږي، خو د خیبر پختونخوا په ملکن، چارسدا، سوابۍ، مردان، کاټلنګ، پلی او نورو سیمو کې هم د خما یار مالټو پیداوار کیږي. د خیبر پختونخوا چارسدی تنګي بازار اوسیدونکو د مالټو باغمان زاکر خان بیا مشال لیډیو ته ویلي سخت کال به وخت بارانونو د مالټو فصل ته لوی زیان رسولې دي او د مالټو پیداوار ډیر کم شوې دي.
دا ځل چې کله مالټي ګل پرانستنو دغه ټیم کې باران راغی، د دې مالټي د ګل د پاره باران لکه ډیر نقصان دی. بارانو شیندا دی مالټی دی ګل کې دوبی ساری شي، دا ګل بیا سقا کیږي. ناغا 12 سلور وځي مسلسل بارانو دلته مو دی کاکا سه بڑا خونو تا دا ټول باران دغه شونغه ګل زیات ترسقا شونو. دې سره د مالټو پیداوار ډیر غټ نقصان هم کول کړي، ډیر زیات پیداوار کم دی. ټول کې پکې کې مالټا چې کم دی دغه سه حالات دي.
بلخوا خیبر پختونخوا ملکن کې د مالټو باغبان بهرمن خان بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي د موسمي بدلون لکبل سخت کال د مالټو فصل ته لوی زیان اوخته دی. نوموړي پوینا د خیبر پختونخوا هغه سیمه چې د مالټو پیداوار پکې زیات کیږي، سخت کال په پشکال کې زیاتو بارانونو او بیا جلۍ سخت ځپلې دي. د دې اثر اوس په فصل کې لیدل کیږي.
سکل پشکال کې بارانونه ډېر فریکوینټلی کېده، مسلسل یو بل پسې کېده. مالټا سټرس کې راځي، سټرس د ګرم مزاج فصل دی، نو دی ډېر یخ موسم بارانون او ډېری اوبه نه مني. هغې سره په مالټا کې د فال ریشو ډېره زیاته شوه، ډېره زیاته مالټا پرېوته، ادوړېده کافی من پی اثرات مالټې په بار او په میوه او په دانه پرېوتل. اوس ریسنټلی د ګرمۍ بیخي په دې اینډ کې یو ډېر تبخ کون غلی وشوه، هم په دې بیلټ وشوه کومه چې د مالټې بیلټ دلته تېر شوې.
نوموړي زیاته کړې چې د مالټو کینو فصل په وخت نه پخېدو سره پیداوار هم کم شوی او معیار هم راغورځېدلې دي. د کراچۍ پوهنتون د کیمیاوي او بایولوژي علومو نړیوال مرکز انټرنیشنل سنټر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز کې یو څېړونکي ډاکټر اشتاق احمد بیا مشال لیډیو ته ویلي، په نړیواله کچا لګ تر لګه 15 کال وروسته د مالټې کینو ډولونه یا ویرایټي بدلیږي، خو په پاکستان کې د مالټو کینو وسنی ډولونه یا ویرایټي شپېته کاله پخوانی ده چې د ناروغۍ او د موسمي بدلونونو په وړاندې هیڅ مزاحمت نه لري. نوموړي په وینا باید چې حکومت د څېړنې او پرمختیا برخې ته وده ورکړي او په نورو سیمو کې د مالټو کینو نوي ډول باغونه جوړ کړل شي. بلخوا وحید احمد په وینا چې پاکستان په میوو کې مالټا او کینو تر ټولو زیات صادرات کوي، خو که په راتلونکي درې څلورو کلونو کې د مالټو کینو نوي ورایټي ونه کړل شي، نو اندېښنه لري چې پاکستان څخه به د مالټو کینو اکسپورټ بشپړه توګه ودرېږي. مشال لیڈیو کراچی.
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.